ازادي رادیو د دوشنبه ورځ خبرونه له همدې شیبي پیل اسوي. د نور ورځو په څیر د خبرونو پیل په لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کیږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د سلوغې یادلوي یوشتمه د فبروري لسمه ده. پورا پورونی کوری چې په نګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د چپی کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د دوغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلي چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل: موږ چې په افغانستان کې څلوېښت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځورېږو، د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس سوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښه په اړه پرون رسنیو ته وویل:
رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا و او زرازی هم په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نه سو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، ظفر نومی سټلایټ توغول سوی دی. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 99 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 99 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړ شوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کورونا وایرس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید شوي پیښې شته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کورونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 98 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به واوره ورېږي. د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15. هرات ورښت د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1. کندهار اسمان نیمه وریځ د ورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. او د جلال آباد اسمان مبارک وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کومندان د لیوا او حیات هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په کابل کې د څو بنسټونو غړو د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت او سیاستوالو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. دا هم ورته چې د ملي اردو چارواکي وایي چې وسلول طالبان په ورزګان کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرونو جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې دی هغه ویډیوګانې دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د سوریې پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د ژوند پرنګونو کې له یو ماهر ماهی په خون کې سره خبرې شوې.
بهر حال دلته هلته بیسو د کوم کار شروع کړو. سازه یې باندې خپل کار سره دوام ورکړو. په خلای دی خو هر رقم یې په خوڅو کې سره کوم غواړي.
د خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبه په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن وو په ډزو ووژل شول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان شول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سپی الله ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرۍ لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د بریټ پاړه څو ډول ارقام خبره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال ثانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریټګر پر دزو سره دوه امریکایي عسكر وژلي او شپږ نورې ټپيان کړې دي. د ډګروال ثانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي او دا بریټ پر لیادي سیمې په بیا راتک وشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوی پوزیان اتوشت کلن جاویر جګوار ګوتيرس او اتوشت کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې بریټ کې امریکایي ځواکونه په مرګجوبلي او خټو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې بریټ په اړه پلاوي خپل څېړنې پیل کړي. سیمه
کې عملیات روان دي نو تر اوسه پورې موږ دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وي خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین اند بلو په نوم یاد کړي. ګرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوې او هغه ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو او سنای عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسكر لبرید روغ او تخو په بریټ کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق وژل شو. فاکس نیوز یک شنبه لیو پخوانی امریکایي پوځي لیرای پیټری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه ویل چې داسې بریدونه لډیره وخت روان دي.
First of all my condolences go out to the families of those
له ټولو مخکې د وژل شوی عسکرو له کورونې سره خواخوږي خیم. هغه ته چې ټپيان دي ژر روغتي اغواړم. همدارس افغان عسکرو ته چې وژل شوی ټپيان دي خواخوږي خیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې لډیر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغه سره د همکارۍ روزنی مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودر شلم کال په لومړی څلويخت ورځو کې د ننګرهار لپې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسكر وژل شوی. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسكر وژل شوی. په افغانستان کې امریکایي عسكر ته دغه تازه مرګ جوړ لداسې وخت اوخته چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر سشن په خپل کلنۍ وینا یا سټیټ اف دی یونین کې وویل چې غواړي د افغانستان امریکایي عسكر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي عسکرو شمیرې یو څه کته پرته خې خو همدا څورې مخکې د فبروري په دریمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ جوړلو حال خبر کړ چې لمخې په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي عسکرو شمیر 2315 خدل شوی او ټپيانې څه باندې 6140 تنه اعلان شوی.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتنه د افغانستان د سولې غوښتونکو ځوانانو بنسټ د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د یک شمې پرز د نظریاتو راټولولو غونډه جوړه کړه. دوی ټینګار وکړ چې د سولې په مذاکرو کې باید د نظر یووالی رامنځته شي. تفصیل له خان محمد سین.
د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د سیاسيونو د نظریاتو د راټولولو په ناسته کې ټینګار وشو چې دولت سیاسي ګوندونه او د دولت سیاسي مخالفین دي. د سولې په مذاکراتو کې شخصي او ګوندي ګټې نه بلکې ملي ګټې په پام کې ونیسي. دغه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې لخوا جوړه شوې و. د ناستی ګډونوال په دې نظر و چې د سولې د بهیر لپاره دولت او سیاسي ګوندونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې لپاره د یوې واحدې طرحې د جوړولو په هدف اختلافونه له منځه یوسي. دوی وویل که دغه ستونزه په مشوره او د ځانه تېرېدنې له اصولو سره سمه هواره نه شي د سولې راتلونکي مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د سولې او جنگ د بنسټ رئیس تمیم عاصی وویل
د سولې د تعریف لپاره یو ګډ اجماع نشته. سولې د کرزي صاحب لپاره یو څه، د ډاکټر صاحب غنی لپاره بل څه، د ډاکټر عبدالله لپاره بل او د حکمتیار لپاره بل څه ده. د جمهوریت په کچه ورته هم یو اجماع نه لرو. باید د دې لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ او تعریف شي.
خاغلی عاصی په دې ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو تمویلونکي او ملاتړي هم خکېلو تضمین دی واخیستل شي. د ناستې ځینو ګډونوالو وویل له طالبانو سره د مذاکراتو او د سولې د هوکړې وروستی لاسلیک د افغانستان د ولسمشر که هر څوک وي حق او صلاحیت دی، خو په دې شرط چې دولت د سولې مذاکراتو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د هېواد د ټولو قشرونو او سیاسینو رضایت ولري. ځینو ګډونوالو وویل دولت دې د سولې په مذاکراتو کې سیاسیون او د ټولنې نور قشرونه له پامه ونه غورځوي او سیاسیون دې هم په دغه مذاکراتو کې د دولت د نفیه کولو فکر له سره وباسي. د ناستې ګډونوال او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس محمد عمر داودزی وویل له طالبانو سره د سولې طرحه د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې موجوده ده او سیاسیون، مدني ټولنه او د هېواد نور قشرونه کولی شي چې خپلې طرحې دغه وزارت ته وسپاري. ده وړاندې وویل
د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعاتو کې بیانېږي ما حیرانی، ځکه صحیح برداشت نه شوی د دولت د موقف نه، یا په دولت کې به نقیصې چې صحیح بیان کړی نه دی. دولت موقف هغه دی چې رئیس صاحب جمهور ویلي و چې زه د سولې مذاکرو ته بې قید و شرط ځم، اوس هم هماغه دی. اما ولې په کې آتش بس را ننوته، اوربند په کې ولې را ننوته؟ آیا د اوربند غوښتل ګناه ده؟
خاغلی داودزی دا هم وویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو په اړه لویه جرګه راوغوښتل شي. په همدې ورځ په کابل کې د حراست او ثبات شورا هم په یوې خبري ناسته کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحد اجندا په جوړولو ټینګار وکړ. د دغه شورا ویاند مسعود ترشوال وویل د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیانو لخوا جوړې شوې طرحې د منلو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسینو او مدني ټولنې د سولې لپاره بېلابېلې طرحې جوړې کړي، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم په دغو طرحو یو واحد نظر نه دی رامنځته شوی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دغو امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځ یوه ویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یوه تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څیړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو ګڼې حملې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یوه چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په تیره جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یوه افغان سرتیري لخوا په کندهار کې وژل سوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول سوی و. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان سول چې په کندهار کې یوه پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلولو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یوه شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو وارې د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیاتې سیمې تصفیه سوي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له زیاتو کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت تصفیه سوو سیمو ته ورغلی.
امنیتی چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکي سیمه چې شاوخوا 2500 کورونه په کښې کې میشت دي او 6 کیلومتره ساحه کیږي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. د دغه ولایت سرپرست امنیه قومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشرې تر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال طالبان وژلي او 9 تنه یې نور ټپیان کړي دي.
حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان واسه به نرسیده.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلورمې لیوا د اووم عملیاتي کنډ قومندان زمري په یاده سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنګرونه جوړ کړي او موضعګانې جوړې کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې دي. هغوی د پردیو کور ملکي کورونه چې د موضع استفاده کړې، د سنګرونو استفاده کړې او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا همدغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات ملکی تلفات تلف کیږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دښمن ځي. همالته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړې همغه ځي نه په اردوی ملي باندې یا پولیس باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې انداختونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکښې کې رسېدلی دی. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکې وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسؤلین وایي دوی به ډیر ژر په یاده سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي عبادي په یاده سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
البته دا کوم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره د انکشاف دیهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللې، البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته. دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته موږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریه پوز په ادلب او حلب ښارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو ښارونو کې د لسګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بېکوره کېدو سبب سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پوځ وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریې د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریې پوځ پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوځ ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریې ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لویدلې. د سوریې حکومتي عسکرو په تېره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سره عقب مخکې په جنوري کې معر نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بې کوره کېدو سبب ګرځېدلې. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان په سن پیتر میدان کې د خپلې اونیزې دعا پر مهال وویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناکه خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکیه سرتیري وژل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمه ووزي کنه انقره به لاس په کار شي.
رادیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاری فورم کې وویل چې باید د شاری پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لري کړای شي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد موقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر موقق پرون د خپل ورور حسین موقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ شوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکامه سو. دا د 2019 میلادي کال لا پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمېر 900 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پښتو